د سهار اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له طالبانو غواړي له هغو پالیسیو او کړنلارو لاس واخلي چې له مخې یې په افغانستان کې د خلکو اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د اروپایي ټولنې په استازیتوب اسپانیا د دې شورا شپږ څلوېښتمې غونډې ته وړاندې کړې وه، پرون چهارشنبه په قاطع اکثریت سره تصویب شوه. دغه پریکړه لیک د دې ترڅنګ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د کار موده د یو بل کال لپاره تمدیدوي، له طالبانو غواړي چې خپلې پالیسۍ د بشري حقونو له هغو نړیوالو تړونونو سره سمې کړي چې افغانستان لاسلیک کړي او مسؤلیت لري چې هغه عملي کړي. چین او پاکستان دغه پریکړه لیک ته رایه ورنه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویې ویل له کله چې طالبان بیا پر دې هیواد واکمنان شوي د بشري حقونو وضعیت ته پام وړ خراب شوی دی. هیومن رایټس واچ دغه څرګندونې پرون د افغانستان په اړه د نړیوالې دورې څېړنې په درشل کې په یوه استول شوي لیک کې چې په خپله ویب پاڼه یې خپور کړی دی کړی دی. د بشري حقونو دې ډلې ویلي وروستی ځل د افغانستان په اړه دغه نړیواله دورې څېړنه د 2019 کال په جنوري کې شوې وه. د بشري حقونو د سر سازمان وایي افغانستان د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو د کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیون په شمول د بشري حقونو د نړیوالو تړونونو یو بنسټیز اړخ دی، خو د طالب چارواکو قوانین، تګلارې او کړنې په سیستماتیک ډول د افغانانو حقونو تر پښو لاندې کوي. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري لخوا د نړیوالې دورې څېړنې 15 غونډه د راتلونکي 2024 کال د جنوري په 22 پیل او د فبروري تر 2 پورې دوام وکړي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن اسرائیل ته ورسیږي. ښاغلی بلینکن پرون د اسرائیل په لور روان شو. د غواړي په دې ډول اسرائیل سره خپل خواخوږي څرګنده کړي او دا جوته کړي چې واشنگتن په روانه جګړه کې د اسرائیل ترڅنګ دی. شای ښاغلی بلینکن د سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا پر اسرائیل د حماس د برید له امله لږ تر لږه 28 امریکایان وژل شوي او یو شمېر ترې تم دي چې داسې باور کوي چې حماس ډلې به برمته کړې وي. د ایران دولتي آژانس راپور ورکړ چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره پرون د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. دا وروسته تر دې چې د چین په منځګړیتوب د تهران او ریاض ترمنځ روغه وشوه. د دې دواړو مشرانو لومړی خبرې دي. د ایران د دولتي آژانس خبر لمخې رئیسی او شاهزاده محمد په فلسطین کې د جنگي جرمونو د پای ته رسولو پر اړتیا خبرې وکړي. تر اوسه د دې خبرو په تړاو ریاض څه تبصره نه ده کړې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې په هرات کې د زلزله ځپلو له حاله خبرو. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر وایي
موږ ته دا ثابته ده کچیر د خلک تر یو میاشت پورې خیمو کې گزاره وکړي، اما د یو میاشت نه وروسته شاید دا په خیمه کې ژوند کول به ډیر مشکل وي.
پر ماشومانو د دې زلزلې د رواني اغیزو په اړه به هم په خبرونه کې واوري. په دې خبرونه کې خبرګونیز پروګرامونه لرو. اساسي او بشري حقوق چې پکې د ښوونکو د حق او حقوقو مسله څېړل شوې، بل پروګرامو نیمه نړۍ د ښځو ځانګړی پروګرام دی. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې ګڼو خلکو تیر شپه کورونو بهر تیر کړه. په سیمه کې د مرګونې زلزلې شپږ ورځې تیرې شي، خو ټکانونه بیا بیا احساسي شي چې له عملی خلک ویریدلې دي. پرون په هرات کې د زلزلې ټکانونه هم داسې پیاوړي وو لکه د شنبې د ورځې، خو خلک له کورونو بهر وو ځکه یې تلفات کم وو. سره له دې چې له زلزله ځپلو سره د یو شمېر هیوادونو او مرستندویو مؤسسو د مرستو خبره کیږي، خو ویل کیږي دغه بهیر ډېر رو دی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغانستان په لویدیځ کې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو وایي چې تر اوسه لازمې مرستې ورسره نه دي شوي او دوی مجبور دي چې په دې سړه هوا کې شپې او ورځې له سرپناه پرته د باندې تېرې کړي. جمعه ګل د هرات د چهاک کلي اوسیدونکی دی. د هغه کلي چې پرون چهارشنبه یوې بلې زورورې زلزلې ولړزاوه، دی وایي تر اوسه یې هیڅ لاسنیوی نه دی شوی.
سرپنا لرو او نه ډوډۍ او هغوی چې پاتې دي ساړه بدل نه کړي، موږ ته هیڅ نه دي را پاتې. زه او نور چې ژوندي پاتې شوي یو یوازې.
د هرات ښار په 2 کیلومتره کې د پرونۍ زلزلې شدت هم په زندهجان ولسوالۍ کې د اولې په څېر د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت ډېر خراب او جدي وبلا وویل چې هغوی ډېرو مرستو ته اړ دي. هغه پرون چهارشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې سرپناه د هرات د زلزله ځپلو یوه اساسي اړتیا ده.
موږ ته دا ثابته ده که چیرې دا خلک تر یو میاشتې پورې په خیمو کې ګزاره وکړي، اما د یوې میاشتې نه وروسته شاید هلته په خیمه کې ژوند کول به ډېر مشکله وي.
ښاغلی عباد په دې اړه چې د زیانمن شوو لپاره به په څه ډول سرپناوې برابرېږي نور جزئیات ورنه کړل، خو د تېر کال د پکتیکا او خوست له ورته زورورې زلزلې وروسته ویل کېږي چې د سرپنا په ګډون په دې ولایتونو کې د زیانمن شوو خلکو چندان لاسنیوی نه دی شوی. په هرات کې له شوې زلزلې وروسته د ناروغیو زیاتېدا هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې یو کارکوونکی عبدالرازق وایي اکثره ناروغان د معدې، سینه او بغل او د ستوني درد څخه کړېږي. په سیمه کې د دې ټولنې ډاکتر حکمت الله مومن وایي تېرو 2 ورځو کې د په لسګونو ناروغانو درملنه کړې ده.
عموماً چې موږ ته مریضان راغلي تقریبا 200 نفر شاوخوا، چې دغه 3 ورځې کېږي موږ ته دوي کړي. په اول قدم کې خو مریضان چې وو په سیتامه کې وو، وروسته چې هغه مریضان موږ طرف ته راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود وي، شپه او ورځ موږ دلی وو دغه خلکو په خدمت کې.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د بیړنیو چارو رئیس الله ابو زید چې د هرات زلزله ځپلې سیمې ته ورغلی، د دې سازمان په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې له زیانمن شوو سره د خواخوږۍ او پیوستون تر څنګ وضعیت له نږدې ارزوي. د روغتیا نړیوال سازمان دلته دی چې اړتیاوې په ګوته او وضعیت وارزوي او په دې توګه له خلکو سره له هغو سره چې دې پېښې زیانمن کړي خپل پیوستون وښيي. یو شمیر هیوادونو او مرستندویو ټولنو د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې د هرات له زلزله ځپلو سره د سعودي عربستان، قطر، ایران، چین، ډنمارک، ناروی، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان د خوراکي او غیر خوراکي موادو او نقدو پیسو د مرستو خبر ورکړی دی. طالبانو هم له زیانمن شوو سره له خپل اړخه د 1,000,000 افغانیو چې 1,200,000 ډالره کېږي د مرستو خبره کړې ده چې اړتیاو ته په پام هغه ناسیزه مرسته بلل کېږي. په افغانستان کې دغه طبیعي پیښه داسې مهال پیښیږي چې د دې هیواد میلیونونه وګړي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله خپل ورځنی ژوند په ډېره سختۍ تېروي او د ملګرو ملتونو په وینا اکثریت نه پوهیږي چې بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي. د هرات زلزلې هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت پر ستونزو ور زیات کړي او په زرګونو کسان چې د اوبو، ډوډۍ او سرپناه له نشتوالي سره مخ دي شپې د باندې په پارکونو او سړکونو کې تېروي. هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او هوا مخ په سړېدو ده، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې افغانستان به سخت ژمی په مخ کې ولري.
بل لور ته د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغی دفتر یا اوچا وایي چې وروستیو زلزلو ګڼ ماشومان له رواني پلوه اخیستمن کړي دي او هغوی روحي او رواني ملاتړ ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په لویدیځ کې تر سخت زلزلې وروسته د ځاني او مالی زیانونو تر څنګ د زلزله ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکي له سخت ذهني او رواني ستونزو شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر اوچا او اوورد ویژن وایي چې بیړني رواني او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د اوچا په وینا له زلزلې وروسته تر 2,000 زیات کسان له ستونزو سره مخ دي او یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي او یا هم یې کورونه ویجاړ شوي دي. اوچا زیاتوي د مخابراتي خدمتونو د بندېدو له امله له زیانمنو شویو کورنیو سره اړیکې نیول او د معلوماتو راټولول ډېر پڅ مخ ته ځي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف استازي فرانک ایکویزا په یوه بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې تر زلزلې وروسته ښځې او کورنۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د راپورونو له مخې 90% اغېزمن شوي کسان ښځې او ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د زلزلې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې له زلزلو وروسته د ماشومانو، ښځو او ډېرو عمر لرونکو کسانو روحي او رواني حالت ښه نه دی. د یګانې په نوم د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې دوی کور پرېښی او ټوله ورځ او شپه په باغ کې تېروي. هغه زیاتوي د کورنۍ ماشومان یې له روحي فشار سره مخ دي او تل ژاړي.
زمان که زلزله شروع شد، خارزاده ها برارزاده همگی گرفتیم از
خانه. کله چه زلزله وشوه مگل کوره ووتو، مشمان ویری دلی و ویلی هر وقت زلزله کیگی، دیر وقت باو نیسی چه مگ طول آرام شو.
ده هرات یو بلا اوسی دون که رانا وای چه دوی پا پارک کش پیتی روی و ده مشمانو اولویانو روحیا دیر کمزوری شویده.
اطفال که می ترسن هر لحظه
ماشومان دیر داریگی وای اوز به زلزله وشی و مک بمرو شو لویان هم دغشان اندیخمن دی مک پا کور که نوشو پاده که دلی
پا ورطا وقت که رواپو محمد وایس نبرد وایی چه دی زلزله پر محال او روستا خلق باید دیم کانتر بریده خپل زان آرام کری لماشومان سره دیر عاطفی چلند وکری
کودکان نر با آغوش بکشین برای آرام سازی اونر کشید
ماشومان دیگه که ونیسی تسلی دیور کری پا دویم گام که پیخ عادی وگنی او هاوی آرامی تراو بولی پا دریم گام که پا آرامی سر هاوی تاو وای چی دا پیخ عادی دی
نوموړې زیاتوي چې اوس مهال زلزله ځپلي بېلابېلې اړتیاوې لري او رواني مشورې له مهمو اړتیاوو څخه دي چې بنسټونه او د طالبانو حکومت یې باید په پام کې ونیسي. ارواپوه او د ارواپوهانو د ټولنې مشر عبدالرشید جمشیدی وایي چې د ارواپوهانو له یوې ډلې سره یو پروګرام پیل کړی چې هرات ولایت ماشومانو ته د لوبو په جوړولو او د ډالیو په ورکولو سره د هغوی روحیه لوړه کړي. هغه وویل
در چهار نقطه از هرات بود، هم برای خواهران هم برای برادران.
د هرات په څلور ځایونو کې مو د نیم ساعت لپاره د مشورې، د دعا پروګرام او د خواخوږۍ پروګرام درلود. په دې پروګرام کې ماشومان او کورنۍ هم شامل دي او نن مو په ځینو کلیو کې دې پروګرام ته دوام ورکړ.
که څه هم تر اوسه په دغو زلزلو کې د اوښتو مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا په زرګونه کسان پکې مړه او ژوبل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په داسې حال کې چې پر غزې د اسرائیل بریدونه دوام لري، د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو او سیاسي سیالي بینی گانتس د جګړې په جریان کې د اضطراري حکومت اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د جګړې دواړو اړخونو ته د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. نور په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه سیال د دفاع پخوانی وزیر بینی گانتس خپل سیاسي اختلافات یوې خواته کړل او په یوه بیړني حکومت او د جګړې په کابینه کې سره یو ځای شول. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نتنیاهو چې یو ښي اړخی سابقه دار سیاستوال ګڼل کیږي، له گانتس سره سیاسي هوکړه کړې او ژمنه یې کړې چې د اوس لپاره به د حکومت د قضایي سیسټم د بیا کتنې پلان چې له یوه کال راهیسې په وړاندې پراخ اعتراضونه پیل شوي ځنډوي. د اپوزیسیون بل مشر یار لپید له دغه موقتي ائتلاف سره نه دی یو ځای شوی، خو په ګډه اعلام کې ویل شوي چې د جګړې په کابینه کې به یوه څوکۍ د هغه لپاره خوندي وي. د راپور له مخې په اسرائیل کې د نوي اضطراري حکومت اعلان داسې مهال کیږي چې د اسرائیل پوځیانو چې له څو ورځو راهیسې غزې ته څیرمه جنوبي جګړه ځپلو ښار ګوټ کې تصفیوي عملیات ترسره کړي، وویل چې ټول ټال یې د 1200 کسانو مړي موندلي چې زیاتره یې ملکي وګړي دي او د سخت دریځو اسلام پالو په برید کې وژل شوي دي. دا د اسرائیل د دولت تاسیس په 50 کلن تاریخ کې تر ټولو خونړی برید چې د حماس ډلې اړوند وسلوالو ډلو له غزې د ځمکې، هوا او اوبو له لارې تېره شنبه ترسره کړ. د راپور له مخې په غزه کې چارواکو وویل چې د اسرائیل په هوایي او توپچي بریدونو کې له زرو زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې د شنبې له ورځې راهیسې په غزه کې 12 کارکوونکي وژل شوي او د نړیوال سره صلیب او هلال احمر کمیټو هم ویلي چې 15 غړي وژل شوي دي. د جګړې له پراخېدو سره په اسرائیل کې د حماس لخوا د یرغمل شوو هغو لږ تر لږه 1.5 کسانو د برخلیک په اړه چې اکثریت اسرائیلیان او یو شمېر نورې بهرنیان او دوه طبیعت لرونکي دي هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د حماس وسلوالو د اسرائیل په جنوبي ښار ګوټ د برید په نتیجه کې دغه کسان یرغمل کړي او له ځان سره یې غزې ته بیولي دي. حماس ویلي چې څلور یرغمل د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي او خبرداری ورکړی چې که له مخکینی خبرداری پرته اسرائیل په بریدونو کې ملکیان په نښه کړي نو نور یرغمل به ووژني. په عین حال کې په غزه کې چې شاوخوا 2.3 میلیون وګړي اوسي، اسرائیل څه باندې زر ودانۍ له خاورو سره یو کړي او دا سیمې په بشپړه توګه محاصره کړې ده. اسرائیل پر غزه او بخوراکي مواد او برېښنا بند کړي چې له امله په سیمه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو په وینا له 260,000 زیات کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي او اروپایي ټولنې هم د یو بشري دهلیز د پرانستلو غوښتنه کړې تر څو ملکي وګړي وکولی شي په دې سیمه کې له جګړې وتښتي. دا په تېرو 15 کلونو کې 5 ځل دی چې په غزه کې جګړه نښلي. له اسرائیل د ملاتړ په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې خپل دین نژدې متحد اسرائیل ته به نور مهمات او پوځي تجهیزات ورکړي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می اومنی.
رژیم سقوط کرد، دو ماه کامل نان پاک کت چگنی برای بچه های میدادیم.
د کابل په ښار کې مو د یوې پیری کې خرڅون کې میرمنې غږ واوریده. دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلوده، خو نن سبا اړه شوې چې د سړک تر غاړې پیری کې خرڅ کړي. هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمینه برابره نه ده، څه حالت ته رسیدلی دي.
په ورځ کې 15 یا 16 خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغان ښځو په حق کې د هغې خپلې لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملي کړ. له زده کړې را وګرځولې، له کار څخه یې منع کړې، سفر یې ورته سخت کړ، تفریح ځایونه او ورزشي کلبونه یې ورباندې بند کړل. د افغان ښځو په ډله کې هغه میرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري. دوی سهار تر بېګاه خواري ګالله، خو خپلو بچو ته یې حلال روزي ګټله. یوه کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورلغړې ده وایي چې 1 کال وړاندې یې میړه مړ شو. د جمهوریت پر وخت یې وړکی رستورانت درلوده، خلکو ته یې افغاني خواړه پخول، خو طالبانو ورباندې بند کړ. هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیره کې خرڅوي. له دې ویرې چې طالبان یې له دې کار څخه هم منع نه کړي، خپل آدرس او نوم نه اخلي، خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي.
د زمانی کې طالبان نه آمده بود، نان پاک می گرفتم، نمناکش می کردم به خدا برای بچه‌ام.
کله چې طالبان په پیل کې راغلي وو، وچه ډوډۍ می لمزوله، ماشومانو ته می ورکوله، دوه میاشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړې. بیا می 4,500 روپۍ قرض کړې، غرفه می واخیستله. په دې غرفه کې می سوب خرڅوه، ژمی کار ښه وه، اوړی چې شو چا سوپ نه اخیسته. له بلې خوا د ښاروالۍ کسان ناپسې شول، مالیه یې غوښتله. موږ په نس وږي وو، دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه. مجبوره شوم چې کار پرېږدم، بیا بېکاره او احتیاجه شوم. د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه، پیسې مې ټولې کړې، کراچۍ مې واخیستله، اوس پیرکي پکې خرڅوم. له ما سره دوه نورې کونډې میرمنې او دوه واړه هلوکان هم کار کوي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلي چې د پیرکیو مواد څه رقم جوړوي، آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي؟
د پیرکیو
مواد لکه ګندنه، کچالو او کدو په کور کې تیارو، اوړه هم کور کې لمدو. بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکي ورته پخو. یوه پیرکي په 1,000 افغانۍ خرڅوو. د ورځې 1.5 سل 200 پیرکي پلورل کېږي. که دا کار مو نوی کړی، داسې فکر وکړه چې یوه بله سوالګره هم په ټولنه کې اضافه کېدله، ځکه بل هېڅ عاید او چاره مې نه درلوده. ما هره لاره امتحان کړه، له مارکیټ څخه مې هندوانې، ام، مڼې او کیلې راوړې. دلته مې خرڅولې، بیا هم لګښت نه پوره کېده. اوس نو دا د پیرکي خرڅوم، مقصد ژوند تېرو، مجبوریت دی.
دا میرمن وایي چې له ډېر مجبوریت څخه یې دې کار ته مخه کړې. په خبره یې کله چې کور ته ځي، نور د دې توان نه وي چې آن له خپلو بچو سره د هغو په لیک لوست کې مرسته وکړي.
که میرم مجه تا خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی، یعنی همت میافتم دیگه سر از پای نمیشم.
چه کورت از نو لاس پخیم نه راتولیگی یا مری دوری د ستړیا لاسه نشم خورلای چې سر کې یکدم تر سبا پزان خبر نه یم. سهار وخت منصب بیا کار ته پورته کیګم، هغه وخت می چې کار نه کوه له خلکو می قرض کړی و، اوس تاریکم چې کوم قرض زر خپل پیسې و نه غوړی، ځکه تر اوسه دومره کوم چې د کورنۍ لګښت پوره کړم د هغو پیسې نشم ورکوی. سیخه زیرازی ما سره کار کوي چې حتی پیرکی لطبی ننشی را پورته کوي، خو لمجبوریت نه کار کوي، دلته پیرکی په خول سته کوي. بیا زی ځان نه کرا چې اکتید خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی، لبدی ورځی څخه هغه کارونه کوي چې لسویی ډیر ټیټ دی.
دا ښځه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي، هلته به دوی ورځي او خپل کار به کوي تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي.
یک جایی را بگیرم برای ما، نه ای که مثلا بیان شخصا برای خودم، نه یک جایی را برای ما جور
یو ځای دې موږ ته ونیسي چې هلته ټولې ښځې وي. موږ به ورځو په ارامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دا د پیرکي خرڅوم، خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نشي برابرولی، چې یو مشخص ځای وي هغوی به هم راشي په خپلې خواري به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه، د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ مصرف ورلغاړي وو. یوه بله جلی چې دیته د سپینسرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړي ده وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده، خو اوس دنده خواسې هم نشته. د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
ورځ تر ورځ مشکلات ډېرېږي، هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دی محدودیت وضع کېږي. ما په خپل که رښتیا تاسو وایم خپل دوکان مې راټول کړی دی، نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي، دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي، او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي. یعنی ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې سم کوي چې باندې تجارت کې څه ګناه ده. حضرت بی بی خدیجه کبرا رضی الله عنها په خپل تاجر او کنه نه په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ ته مثلا مشکلات را مخ کی او محدودیت متوازی نور خدای خو فعالیت نه لري. دا ورخه خدای وزي یو تجاري خدای دی، یو حق خدای چې په صحت کې کار کوي، نور خو څوک نه وزي کنه.
د څه اوس دکان را ټول کې کارونه کې نور په کور باندې کې نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې لا واسه
کار بیخی دیر دا ادا قل آل تا خو مثلا زینی نفتی ما زنگو تا جواب برکوم پی قرزانا تا زنگویی کار بازگی خان خط کی قرز بکنن دو زلی می بیر تلی سپر پامده دو کالو که من دو زلی سپر شروع کرالا دلیل وین تیپ نوروز او چلاو که وزیاد خراب ده.
کورنی که خوم اکثر شین پکاری مثلا خار خوراک دا بچنگ کیگی؟
خرد کوره خو بس تو رزی مخی می ما دوستان کانادا که ده مشکل کور که می دلوده چاره می ندلوده آتا می زنگو مالی برو رو رسی رقم کی یو پور پوی ما ترم کاری و کچی بل عرض می لاز فراغ یه حتمان زده یه حال تا دل لگی می دل تا دی کوره نایی ده کوره نایی تا با دیوار نو آغا نوی ده پور وکلا چاره نسته.
یو شمیر ښځې چې اقتصاد ډېر زیات خراب و په دې وروستیو کې دوی هرې ځلې کې چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه، مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کړه بیرون یې خرڅ کړي، ځینې دست فروشي دا شیان وکړي، کنه دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار و بازار کې. په دې رقم دوی کار ته نه پرېږدي، د دو وضعیت بالاخره به څنګه سي؟
پخوا یو ښځه به کوم بل فعالیت درلوده، په تر مثال دولت کې به کار کوو مثلا، یا مثلا که سواد درلوده یو ماموریت چې درلوده، که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله کنه، یو صفاکاري مثلا چای دمولو داسې کارونه یې کول. یوازې په دولت کې نه و، په زرهاو ښځې په دولت کې یوازې چې موږ دغه معمولي نیسته کړو، یوازې دا بې سواد ښځې چې په صفاکاري وو هغه کې کار کوو، کلینک د خبرو کې کار کوو. نو چې یوازې موږ دغه حساب کړو په زرهاو ښځې په دولت کې کار کوو، په زرهاو ښځې غیر دولتي وو هغه کې دفاتر کې کار کوو، نو هغه کسان چې دي بېکار شوي دي نور څوک دي؟ هغه یو څه شي ګډي مثلا یو څه شي جوړوي بازار ته وباسي، اوس خو ورته ډیمانډ نشته، هغه ختم ډیمانډ نشته. چارې نه کې یو ورځ مې دوه ښځې ولیدې په شهر نه وکې، د هغه لوی لوی کراچیان چې دي په سترې یغن لري چترم لري، نو په هغې کې یاره کم یو لس منه خو بلکل وو، یو پنځه لس منه زر پکې پیازو کچالو یې پکې بار کړي وو ګرځولې. ښځه مې ولیدله، ما پخوا نه ولیدله، ښځه مې ولیده په سړی ترافیک کې چې کراچي یې درولی وو پکې قلم کتابچا او د زین نور شان پکې او مشومه کې مال ته د کراچې په خوا کې وې د کار نو دا چې وخت مونږ نه لیدای لیفت دا شیان چې او بيد خودونه ډیر څه وی فورس کې 15 یا شوک خې خو دروازه ټکې وی چې خیرات راتراو دا نه ډیر نو په خو په کور کې او خزه به مثلا صدې فعالیتونه کول کور کې به نور هزار هم کار کوم مثلا کې د سپلای کار کوم کې د خوان به کار کوم کې د ورور به کار کوم یا خور مور نور کسانو مور سره مثلا همکاري کول کار فعالیت درلو اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چیرته نور مثلا دفاتر کې کار کوي هغوی خو بېکار شوي دي یعنی مشکلات نور ډېر شوي دي او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې تر پورته کېږي
ځان پاک لک راته وایي د تا کاروبار چې نه وي کورنۍ دې کوم حالت ته رسېږي
کاروبار نه وي کور هم کرایه نه نو د کور کرایه نه څور کولای چې کاروبار نه وي یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل د دې د کور خرڅ هم نشي کور کولای نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دی همیشه دوا صد کوي همیشه مثلا مور می هر میاشت کې یو ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې یو ډاکټر ته وړو د دې دوا یې کنه سم پورا کولای نو تاسو فکر وکړئ چې خدای موږ له کوم اورز مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته احتیاجات موږ پورا نکړو ته حالت برازي که تاسو په تور مثال د راجګانو باندې کړه دا خلک پکې مصروف مخکې د دې نه چې تاسو ورته یو بل بدیل جوړ کړئ تاسو د راشګمو باندې کړله او تاسو به داسې وکولای چې یو بل بدیل مو ورته جوړول ورته باندې ویلې چې خورکې 1000 روپۍ په ورځ کې نه په میاشت کې 1000 روپۍ د دغه لپاره نه لاسته راوړه د برکت حلال او اسلامي درآمد لري ته دغه کار وکړه کار دی نه نو تاسو چې دا به کار کړله په خو کوم مثلا شل کې څه تنظیم وکړو شو وس خو اتیا فته ته پورته تا وی څه ده په 20 روپۍ تل پروشي کړو 20 روپۍ د اسلامي دا تقریبا څه ده په هغه تلويخ کله مونږ جنگونه تیر کړی دي ډېری کورانه یې څه سره سره نه ده ماري نه نه لري دي خو دته چې ده کار د خو کار باندې نو داخله چې کور کې ناري نه لري یا لري مایوب ده مالوم ده مایوب ده کار نشي کولای څنګه یې دا کار نشي کولای نو دا که دې چی شوخري ماشوم لري کور ولا یې ځان نه ده نو
په دې سیا وضعیت کې د تاسو غوښتنه له نیا کوم نظام او نړیوالی ټولنې نه څه ده
نړیوال ټولنه نه پیغام چی شي ته ناس دی او لاستر ځین ناس دی فیل کوي خو خا دونه مونږ یو ځکه نه لرو هیڅ تکت دی چې خصصته وي مونږ یو دی دی حاکم نظام نه او یو دی نه یو ځکه مونږ دا دی چې تاسو خلک دي بیکاره وي مونږ مخکې دي نه خلک بیکاره کې یو بدیل ورته پیدا کی تاسو ته کوي اسلام کوي اسلام مونږ دی اسلامي ټولنه دا څه وی دی اسلامي ټولنه حاکمیت دا څه وی چې اول خپل عیات وګوري دا غي فرجوان د لپاره ګوري دا هغه مثلا خوراک ته خلک هر شي نه خبر وي دینه ته دی خلکو زخمو ته مرهم لګوي پټي ولګني دی لا خلکو د زخمو نه ور کوي دا خو نظام نشه کنه
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت وایي چې کچېره د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي دوی ته د کار زمينه برابر نه کړي داس یم ناورین برامست شي چې په تاریخ کې به ساري نه وي
که دوی شخصی کارونه درلودل بزنس درلودل دغه تجارت یې ود دوی دغه پدوی کې یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې څه بوزګاریږي د کاروبار نه راایستل کیږي دوی مخ تر مخه ضرر سره ورته رسیږي تاوانونه رسیږي دوی کورنۍ ته رسیږي بیا ورپسې ټولنې ته رسیږي دغه کاروبار سي نه یې ژوند سي نه یې ژوند خپل پیږي چې دغه مادیات او ژوند کې ډېر ارزښت لري د سړی انسان دی انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري یعنی هماغسي کالای ته ضرورت لري یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري یعنی تداوی یعنی مالجی ته ضرورت لري دا ټول شان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان خپل ژوند مختوي سي نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکړ او خپل کار نه محرومي که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفې د اسلام په خلاف کې هغه د سوی خو یو بدیل خورتوار کی یو یو بل لار خورته پیدا کی ورته مشخص کی چې په یو شین ته په یو اداره کې په یو مشخص په یو شفاخانه کې یا بل حقوق بل نهادو کې دوی ته زمينه برابر شي او ته کار ورکړي چې هغه درآمد دوی جمعیت سره درلودي دی او دوی ماش مثلا فکر کاوی چې شل زره یا پنځه زره یا مثلا پنځه زره افغانۍ دوی باید کم تر کمه کم تر کمه باید یو اتیا فیصد حقوق له حکومت بیرته ورته ورکړي. دا شو خو نه کېږي چې دوی د وظیفېنه مو باسي او دوکانونه ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ورنه کړي. دا خامخا دغه درد لري دغه د ژوند یعنی په دې معنا چې د دوی کم تر کمه هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره وو هغه هم ورنه واخلي. دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
یو کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنه غواړي دی باندې د کار دروازې بندې کړي نور څوک نه چې له دې سره مرسته وکا. تاسو څه وایه دا ښځه چې شته مجبورېدلی سي بالاخره؟
دا پیغمبر سلام پوی دوازی شریف وای وای د فقر نه د کفر بوی راځي. دا حدیث شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکړي بررسی وکړي. دا فقر او ناداری او بیچارهګي دا استقرار حالت انسانان برامسته کوي. په استقرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې سکونکاز د استقراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کېده هغه د براعت ورته غوښتور یعنی د رافت قضایی په دې کې دوی خلکو ته په نظر نیو یعنی براعت ورته په نظر نیو. په دې دا موږ خپل تاسو پیږي چې یو دلیل د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني هغه دا چې اراده ولري قصد ولري نیت ولري یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کم کوم بی واخر تاسو ویلې کوم دغه کونده ده بیچارهګان د بیچارهګي له وجې نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي دا خپل د دوی ملت باید براتی شي. ګوره تاسو دلته یو مشکل مو ډېر لرو یو بخار راځي تاسو دغه د دوی حق او وظیفه او شغل دا د دوی له کار نه تاسو راباسي یو د دوی یتیمان او بیچارهګان چې دوی متاسفانه محروم دي په ژوند کې دوی ته تاسو نشي کولای چې دوی ته ډوډۍ یا کالي یا ژوند برابر کړئ. یو دغه کونده مجبور دی یو مکلفیت لري چې دغه خپل شمارت یو شي پیدا کی دی خو مخه یو ورځ نه یو ورځ دا نور کارو ته مخه کی یو خدای نه غاصه دی مسئولیت به چاته رسیدي چا د سوق په دې په مقابل کې او په دې په قربال کې دی مسئولیت دی خو مخه هغه کسان لري چې دی د ژوند د سوسی نیمای کاروبار سو هغه ورنه شي هغه سوسی به دی مکلفیت ژوند نه غل لري چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې شکل گیر سی او راځي ورور په شدیده شکل سره یعنی په ډیر سخت او احکام سره دوی ورور ملامتي بندیان کیږي اته مجازات رسیدي او دوی لته عوامل تاسو نیو نه سړي لته چې شو سدا ایراغه کوکو یعنی په ترقاتو کې او بل کار وکړي بل کار وکړي دا لته عوامل نه برسي کیږي او متاسفانه مشخصه نو دي دوبانه جزاګانې نه را باسي او باندې کیږي او تر کلونو کلونو په توګه باندې خانو او زندانونو کې شپه ورځ وتیر کی. دا غټ مشکلات مونږ ډیر لرو په هر مورد کې لرو په ډیر حالاتو کې لرو. هیڅ څوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقوقونه نقض کی هغه د پخو لاندې وکړي یا تیرای وباندې وکړي یا خلک د کار او ژوند نه ما ورته ویلي که څوک په دې کې ملاحظه لري یا غواړي چې مثلا ښځو حق نه لري چې به ایجاب له کونه ودي دا ښه خبره ده ایجاب دې باید وکړي. او مثلا وایي چې د ښځو مثلا مکتبو ته دنیزي دلیل باید وړاندې شي چې ولې دنیزي کوي که مکتبو ته ځي په دغو مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کړي مقرره ورته تصویب کړي یا قانون ورته جوړ کړي په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالی او په دغه شکل ایجاب تاسو کوئ چې هغه تلاته مکتبه ولې محرومیت و یا د کار نه چې کوم کس راایستل کیږي یا محرومیږي دا خو متاسفانه د منلو ول نه دي او دا ډېر درد لري او مملکت ته ډېر زیان لري تاوانونه لري. خپل تاسو پوهیږي چې هیڅ وخت موږ استقلالیت نه لرو ژوند نه لرو او د ژوند په تېرولو
بله په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې دي. اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړل که څنګه چې موږ او تاسې خبرې وکړې کونډې مو یادې کړې. په اکثره کور کې خویندې پاتې دي چې مثلا پلار هم نشته ورور هم نشته دوی باید ځان ته نفقه پیدا کړي. اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي هر څه که دوی خپل غږ پورته کا که مظاهرې وکا که نړیواله ټولنه غږ وکا که خپله په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي دا ښځې مجبورې دي کار ته یې پرېږدي نه یې پرېږدي د چا غږ نه اوري. په داسې یو وضعیت کې تاسو دغو میرمنو ته څه ډاډ لرئ څه ورته وایي څه رقم خپل ژوند مخکې یسي؟
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د اتباعو څه په هغه کې دی په پاکستان کوپېږي په خپله پوهېږي چې اوس په هغه بچاره خلکو باندې څه حال دی. پاکستان حکومت ویلي دي مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته د خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیونه زیاته باید افغانستان ته د لاړ شي که لال نشي د دوی اموال او د دوی امکانات د ژوند څه چې هوساینه لري دوی ټول مصادره کېږي. او بل اخوا په ایران کې څه مشکلات دي نور افغانان څه په نه یو اروپایي وادو خواته روان دي دوی په دار دریابو کې په سیندونو کې غرق کېږي یا له منځه ځي یا پولیسو لخوا وژل کېږي. ګوره دغه دربدري دغه وحشت دغه سرګردني زموږ په دغه په خپل وطن کې لرو، دا ډېر ډب لري. او زه خپله وینم دغه بېچاره خلک، دا بېوزلو بېوګان چې دی، دغه بېوه مېرمن چې دی، دا بېچارهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو معاش ورته وټاکل شي. په دې سره دوی مېړه نه لري، دوی سرپرست نه لري، کور کې کوم کاریګر نه لري، ورته شپه ورځ تیر کړي او کار ورته وکړي. نو مشخص په دې دسه دغه باید یو څه ورته بودیجه ورته تصویب شي، بودیجه ورته مشخص شي، د دوی نمونه د وخت سي هغه ورته وسي، توجه ورته وسي، او د میاشت کم تر کمه 15000 شپږ زره افغاني باید دوی کورو ته ورکړل شي. دا د یو اسلامي حکومت یا انساني حکومت وظیفه ده. په دې کې باید دوی نغه وکړي، تلاش وکړي، برنامه ولري، او په دې کې باید هغه وکړي. او سرګرن دا دي چې دوی باید یو څه خپل تلاش وکړي. په دې سره دغه دوی خیاطي په موارد کې یا په میاشت شي په لاس ګنډل کې یو آزاد بزنس یا ور دي والا کوي کارګان ته جوړ کړي. مثلا دغه کوي چې دوی ځان ته چرګان وساتي، یا په دې کوي چې دغه نور خلکو په کورو کې یو څه کارونه ځان ته پیدا کړي. دا څه تر هغه حلې ځلې دوی او بل اخر څه نه کیږي. باید دوی ټول باندې حق لري او باید دوی لاسنیوی وشي او ورته توجه وشي.
زمان شاه چې پر رواني برخې ذکر کړی وای چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي، نه دا چې خلکو څخه د هغوی آرام ژوند واخلي. که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي، نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي.
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي، او بیا په خصوصي ډول سره د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابرول دي، د هغوی د کار او د هغوی د صحت په باره کې ډیر زیات کار کول پکار دي. د هغوی ته زمینه برابرول دي، د هغوی ته د بهبود لپاره دغه شان ډیر ضروري. که دوی په کور کې پاتې شي، نو یو خو د تعلیم نه محرومه شو، او له بل اړخه دوی ډیپریشن ته ځي، ډیپریس کیږي، دغسې مشکلات د زیږوي. کله کله چې امور سالم امور نه وي، نو هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورکولی. نو دوی دپاره داسې یو میکانیزم برابرول دي چې دوی ټولو ته بهبود ورکړي. تاسو باور وکړئ چې زه کله هر خور او مور د سړک په غاړې ګورم، نو ماته مې خپله مور او خپله خور په سترګو کېږي، ځکه دا ټول زموږ خویندې او میندې دي. نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم. حکومت نه غوښتنه ده چې دوی دپاره باید حل لار جوړ کړي، دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کې دوی دپاره تعلیم زمینه باید برابر شي. د تعلیم او د کار زمینه ډیره ضروری ده ښځو لپاره.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د ښوونکي په حق باندې خبرې کول. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات. له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او ښوونکو د امتیاز یا معاش په هکله څه وایي؟
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو، د یو خون کې ماش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې. یعنی ان دوی نشي ورځي او د یو تر بل وایي د خون کې د معرفت نه لري چې دا مرته بسنه نه کوي. دا ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کې خون کې حقونه ته په دې اکل سره توایي
خون کې لکه نورو مانوي اشخاص او په مقایسه واتوي چې دوی د نورو خلکو نه ډېر حقونه لري. هم معنوي حق لري، هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصې دي، د معاش په د دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تېرولو. دا خو مشخصا په افغانستان کې ډېر مشکل لري او پرته له دې په افغانستان کې خپله تاسو وینئ چې ډېر خلک بې سواد دي او زه چې فکر کوم کېدای شي چې 90 سلان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بدوي چې دوی په ژوند کې څه حق لري څومره احترام وړ دی او څومره باید دوی ته خدمت وشي او څومره دوی ته امکانات برابر شي د ژوند. دوی دغسې خلک متاسفانه ځخه ذهنیت نه لري، یعنی هغه خلکو څه تعلیم یې کړی، تحصیل یې کړی، یو څه په د ښوونکو په حقوق باندې پوهېږي او څه پوهېږي او هغه هم د لاسه څه شي نه کېږي چې دوی حق ورکړل شي. دوی باید داسې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند هم د اجتماعي نظره کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري او پرته له دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي چې یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري، د احترام وړ دی، د دوی شاته باید څه شي ونه ویل شي، د دوی توهین او تحقیر ونه شي او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک هم پېژنو په افغانستان کې بشارګان سړکونو په غاړه کې دوی لیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري او مونږ حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وشي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی، باید ورته ورکړل شي.
کراسو په یوه ټولنه کې د ښوونکي ارزښت ته
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي که ډاکټر همغسې که فکر کوئ که وکیل دی که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځایو ته رسیږي. که هر چیرې مونږ اوسېږو هره وظیفه کې یو یا که هر چیرې داسې د ژوند په مختلفو مرایلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو، مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضداران یو، باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وشي. دوی معنوي او مادي حقونه لري، باید دغه مادي او معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل شي، خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري پوه شي. او دا وجیبه ده، وجیبه ده، ایماني وجداني وجیبه ده، څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي، یعنی چا چې سواد لري چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي ګونوم سره انساني هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي او دوی ته باید ډیر توجه وسي. خپله ښه پیږي هغه هیوادونه هغه مملکتونه هغه ټولنې چې په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري، خپله ښه پیږي چې د هغه ټولنې ترقي او پیشرفت ته تاسو وګورئ، د هغو هوساینه او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایلو دا د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ. دا ټول خلک بیا راګرځي دا د معلم د خواله د دوی د احترام لپاره د دوی د دوی د معلمینو ته زمینه مساعده سوي دي، ښه خلک تربیه کړي دي، توانه دوی خپل معلمین ډیر مستعد خلک دي، توانایي لري، دوی کې لیاقت شته او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افرادو او د دوی د غړو او د اتباعو په هغه کې مصرفوي. نو دغه وجه ده چې هغه مملکت مخته ځي، هغه هیوادو څخه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پوهېږي، لکه زموږ په هیواد کې همغسې متاسفانه ناکامه ژوند لرو، همدغسې هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې مونږ مشکلات لرو، سواد نه لرو. همدغه سواد چې نه وي دغه متاسفانه هغه خلکو سره سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کېږي د نورو خلکو لخوا، یعنی دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته ځای لري چې یو څه خپل د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې په هکله راته وغږېږئ، دا څومره مهمه ده؟
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. هماغه چې تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر ټوله نه ډېر مهمه کلمه څه ورته ویلي سو، د الله تعالی لخوا ورته ویلي سو اقرا، یعنی تاسو ووایئ. یعنی اقرا یعنی ویل وستل په اسلام کې په دغه عمومي ټولنه کې دا ډیر مهم دی. د ټولنو موارد نه اولویت لري، دا اته فرض دی موږ مسلمانانو باندې سموږ باید عصري او دینی علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کوي. صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډیر مشکلاتو نمائندگی کوي، سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم چې هغه هیوادو زده کړه کوي، دانش لري، تحصیل لري، ښه علم لري، ژوند ډیر توپیر لري د نورو هیوادو. تاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یا ور تاسو توجه وکړئ، بیا وروسته افغانستان وګورئ یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین، دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډیر شته. په دې سره دغه هیوادو کې د هغې د سواد کچه ډیره ټیټه ده او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه. نو دغه ډیر مهم دي چې مکلف شي د هر کورنۍ د خپل زامن باندې، خپل ماشومان باندې، خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي، دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي او مکلفیت لري. چا چې دا سره کورنۍ چې د ماشومان درس نه وایي قانوني جریمه ورته جوړ شي او دا خلکو سره مشخصا د تحصیل او تعلیم او مقابل کې درېږي، دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي او دوی باید بندیان شي او پوسې چې دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولی چې ودرېږي. دا د الله تعالی امر دی او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولینی او ډیر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي. متاسفانه سو باید دا په دې کې مونږ ځان پوه کړو.
د 2021 کال د اگست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي د دوی لپاره زده کړې نشته، دا مونږ او تاسې بیرته جبران کولای سو او آیا اقدام داسې دوام وکاندي دوی زده کړې ونیسي کړلی څومره زیان لري؟
یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي، دغه یو د بل لازم او ملزوم دی. یعنی په دې معنا چې یو کور کې چې یو مور سواد ولري، د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه و ډېر 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 تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کوای چې خپل ماشومانو باندې زحمت وباسي، تحصیل ورباندې وکړي، تعلیم ورباندې وکړي، هماغه تعالی نارینه و ته استعداد ورکړی د دوی، یعنی توانایي لري په یو مورد کار کې. هماغه چې استعداد د ښځینه هم لري، دوی کوای چې ډاکتران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینران ځان جوړ کړي او دغسې مساعد استقلالیت ولري. چا چې سواد لري هغه استقلالیت لري، مالي استقلالیت لري، مانوي استقلالیت لري او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو لارې، د خجوان لارې، د حسین لارې دوی کوي چې لا سره وړي. هغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خصوصا دغه جون مکتبونه بند کړي او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. دا خو مشخص دي ډېر زیانونه تاوانونه په مملکت ته رسیږي. هماغه چې دغه تاسو خپله پوهیږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی، نو دغه خزینه چې دی دا نیمایي پایکر دی او یو مملکت دی. نو دوی مقرغه دی، باید زمینه ورته مساعده دي، څه چې قوانین دی او اصول دی یا مقررات دی هغه ورته پلی سي د شریعت په رڼا کې او په چوکات کې دوی ته باید اجازه ورکړل شي ترته زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي او دغه پخوا ځکه چې پخوا ډېر په کیفیت او ډېر په پرمختللو وسایلو او لابراتوارونو همدغه څه په رفاهي وسایلو کې دوی سنبال شي او دغه دوه کلم چې تیر شوي دي باید دا جبران شي او دا د دې ملت حق دی، دا د موږ ژوند حق دی، د موږ د خور خویندو مورو مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو څخه خزینه اولاد لري، یعنی انجونې لري په کور کې. دوی اساسي اسلامي انساني حق دی، هیڅوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي. چې متاسفانه دا موږ ته ژوند ته او دغه خلکو څخه د مکتب نه محروم شوي دي، دوی ته روحي مشکلات پېښ کړي دي او دوی متاسفانه ډېر خلک موږ خبرېږو چې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا خودکشي کوي. دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي. ډېر جدي ګامونه پورته شي او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي او باید زرته زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډېر بد تاثیر کوي که د مکتب زده کوونکي دي، که د پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولی. د دو مشکلات د دو اندېښنې خو پر ځای دي. راسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د ټولنې بچو ته تدریس نشي کولی؟
دا ډیر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي، سی هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي، چې د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته بیخي دغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. چې کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي، روحي مشکلات نو متاثرونه ډیر کله کله مرتضی او دغسې په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشارهګان د دنیا نه بیخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. دغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او دغه ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او دغه خلکو سه په دغه کې ښوونکي دي، لکه دغه ښځینه ښوونکي سه بیچارهګان اوس دوی محروم دي، نشي کولی چې هغه ارمانونه لري. یعنی دوی کولی شي مثلا کوم بل مسلک ځانته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځانته. خو دوی کې خامخا یو احساس و یو انګیزه و چې دغه د وطن اولادونو ته باید دوی درس ووایي. دغه انګیزه او احساس دوی نه اخیستل کېږي، دا مشخص دی. دا ډېر درد لري، ډېر د ژوند یو بد چلنلاره ده او ډېر توجه وسي او دغه داخلي څوک نشي کولی په دې کې دوی خنډ راپېښ کړي او دوی ژوند خدای نخواسته ودروي، یا دوی د وظیفې نه روي وباسي، یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی بېرته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه، او پخوا کې شخصي ښوونځي هم و، یعنی د زده کړې زمینه ډېر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثر غذایونه بند دي، پوهنتونونه خو په طور عموم دي انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نشي ورتللی، مکتبونو کې نیمې ښوونکي ورځي او نیمې نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامیږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوانه اقتصادي مشکلات، له بلې خوانه د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامی
په افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پیږي چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتاوي ډېر سخته ده. یعنی هر څوک نشي کولی چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد سي، یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنج دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي تر هغه مرحلې ته رسیږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، او کله چې وروسته دوی کامیاب سي معلم پر آیس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې د مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډېر تاوانونه لري، دوی د حقونو ځای کېږي پکې، د دوی هوساینې، د دوی ژوند، دوی د ټول تقریبا دوی فکر کوي موږ شهرګان سه موږ، یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دوی په ژوند کې د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري، او موږ په دې ښه پوهېږو. درد دغه احساسو سه دغه دوی خویندې دي، یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی ښه پوهېږو چې دوی او دوی هغه یوازې د دوی دغه عواید څه و د مکتب له لارې، او د دوی یو سن کم تر کمه یو 15-20 زره روپۍ دوی د مکتبونو نیوه، د دوی نو محروم شوي دي. د دوی بدیل هم ورته نه ده پیدا شوی، چې د دوی په بدیل کې دوی ته مثلا دغه حکومت راغلی وای چې 100 روپۍ ورته ورکړی چې دغه ماشین تاسو واخلئ. متاسفانه داسې نه دی. نو په هر صورت دغه اوس موږ چې فکر کوو د معارف حالت په بحران کې دی، او دغه بحران موږ راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه بېسواد موږ زیاتېږي په وطن کې، هغه متاسفانه خپله د وطن د بدبادي لامل ګرځي، او هغو د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پوهېږي. خامخا دغه یو چالش دی، یو مشکل دی، او هغه خلکو چې موږ پکې مسلکي خلک ونه لرو، روزونکي استادان ونه لرو، او دغسې ژوند مو په دغسې شکل مختلف نشي چې په هغه کې د یو مملکت د اتباعو د خلکو د نفوسو ژوند په علم او دانش او پوهو برابر ونه اوسي. نو خامخا دا ډېر درد لري، دا د یو مملکت عقب ګرایي، یعنی دغه د یو مملکت د شاتک نښانونه دي چې متاسفانه موږ په دې ځورېږو. هغه خلکو ځورېږي چې هغه معلم نه دي، څه چې هغه خلکو چې معلمین دي او دوی محروم دي، هغه خامخا ډېر درد لري. او موږ هغه کې یو متل لرو، وایي چېرته چې اور بلېږي هملته ډېر سوځېږي، نو هلته ډېر درد لري. نو دغسې یو واقعیت دی متاسفانه.
لکه وخت نه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي، او د ښځینهو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي، ډېر زیات راپورونه جوړ شول په افغانستان کې زده کوونکو ښوونکو خپل غږونه پورته کړل، کورنیو چې د زده کړې دروازې دي خلاصي، مګر هیڅ اثر یې ونه کړ، هیڅ تاثیر یې ونه کړ. تاسو څه فکر کوئ؟ ولې آیا اوسنی نظام د زده کړې او د ښوونکي په ارزښت باندې نه پوهېږي؟ ولې نه غواړي چې د خلکو غږ واوري؟ ولې خلک له دې نه زیات ځوروي؟ ولې نه پرېږدي چې خلک وسی کولای لار سی آرام په مکتب کې درس وای په پانتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي.
دا خو مشخص ده چې دوی ولې نه غواړي نه پیږم چې دوی څه هدف دی څه مقصد دی ولې دوی دا کار کوي. دوی هدف څه دی ولې خدا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصولو آئین او احکامو هماغه سي د مقررات او اصولو اساسي حقونو سره د ژوند کې او د خلکو لري د دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري. نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی حق مو دي حقونه لري لکه حق د ژوند لري حق د تعلیم او تحصیل لري حق د کار لري حق د ازادي لري دا حقونه مسعون دی باید محرم اوسي د تعرض ول نه دی باید په دې کې څوک تعرضونه کې او دوی کې وروره محدودیت وازه نشي څوک نشي کولای چې اصلاحات راځي خو خدای که نه پرته له دې څوک د حکومت په نوم یا کوم خلک یا کوم هغه غرور راځي چې یو محرومیت منځته راوړي نو دغه مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی ناروا دی دغه جیران دغه حالات یو مملکت لپاره ډېر تاوانونه لري دغه تاوانونه که یو ورځ مکتبونه بند شي پرمختللو هېوادو رخیم تاسو جاپان وګورئ یا مثلا چین وګورئ یا امریکې ته یا اروپایي هېوادو خو دا که مثلا د دولت یو تصمیم ونیسه چې یو ورځ لپاره د مکتبونه بند کړي خپله وینې چې خلک څنګه غواب رامخته کوي او څنګه خلک جدي یا څنګه خپل حق نه دفاع کوي نو دې څو د خلک پوهېږي چې ولې داسو پوسبلي دغه مکتبونه بندوي هغه پوهېږي چې دغه تاوانونه چې یو مملکت ته رسېږي څنګه پورته دي څومره د دغه جبرانېدونکي دي یعنې جبران نه کېږي دغه دوه کاله چې تېر شوي دي زه فکر کوم چې جینکیان چې مخکې په لسم سم کې اوس یعنې فکر کوه چې اوس دوی فارغ شوی وایي یعنې دوی دغه دوه کاله ضایع کېدل د دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللي دي دغه عوامل د دې څه دي که کېدای شي دغه مکتب شروع شي هغه څه نه شروع کېږي چې مثلا د دوی هغه څه نیت سي و دغه علاقه سي و د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو له زړونو نه راایستل شوي دي او دغه بېرته ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په څو لسونو کالو کې دا ترمیم نیسي او دغه تاوان او دغه ضرر څه دغه ملت او بشره خلک ته رسېدلي دي دا خدای تعالی به په څومره وخت کې به دا بېرته جوړ شي او ترمیم شي.
که په دې خبرې راته وکړي چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي ترغه چې دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصېږي ښوونکي څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل هغه کومه پوهه چې لري په یو تاریخ نه په یو طریقې ورسېږي مثلا په آنلاین ډول او حاکم نظام ته څه وایي؟
زه دا ویل لرم چې دغه خلکو چې دی دغه اوسن دغه زده کوونکي چې اوس محروم متاسفانه په کورې کې اوسېږي که دوی امکانات لري یو لاره دا ده خو یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کې دي دغه هغې ښیي یو څه درسونه ورکول کېږي د ورځې تعقیب کې په کورو کې دغه مضمونونه دغه څه چې دوی ضرورت لري مثلا که وبسټ کې دي وم څه د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کتاب دی ډېر په جدي شکل وایي په کورو کې خپل همسایګانو دوی سره باید مرسته وکړي چا چې په دغه ساینسي علومو کې پین وي یا په مکتب په علومو کې ښه آشنایي لري ځان ته معلمین وټاکي درس به ووایي او خپل توقف دې ونه کوي او پېښې خدای مهربانه د ورځ مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کې ځان وویني چې دوی هغه حالت هغه لري لیاقت لري نوزان ورته برابر کی که مثلا دغه دوه کال وروسته مثلا فکر کوي چې دا د دولسم کال زده کوونکی وای نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دوی د دین هغه شتوی هم تن وخصوصي او هغه غسی پانتون ته نلار پیدا کی عمل ته په پانتون کې خپل داسې تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی د هیڅ وخت نه مایسته کیږي او باید خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري په ژوند کې په توسمقات ولري او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څه کوي چې خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي په کورو کې درس وایي روزانه هغه هم درس وایي ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي دا خو ډېر ښه دی ښه پلان دی خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکاډمیک محیط تر کور محیط پورې ډېر فرق لري او هغه اکاډمیک محیط چې دی هغه خپل شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري هغه دا چې چا چې زړه مونږ غواړي درس وایي خدای دې وکړي دا پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډېر جدي اوسي او ان شاء الله کېدای شي چې اوس ته کم تر کم خپل د وختونو سره ورته ځای شي ویدي دا بیرته جبران وکړي او د خراب نه په امید دوی درس وایي او دا د دوی حساسي حق دی شرعي حق دی او الله دې وکړي چې دوی خپل اهداف کې کامیاب وګرځي او سي دا د موږ ټول ارمان ارزو ده.
قدر من دوستانو دا ودی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خون کې پاک باندې خبرې وشولې موږ سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرځه کې چې است علامه مال او ملګری
رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو سانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو سانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورک کړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو وزر لري د مکان زندگی تیرو تانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو شوید خوبونو نامو یا رکھی دخ پل وجود دا پر حرونو نامو یا رکھی پزولنو